درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان په خوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وی افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له حامد کرزي سره پر مفصل مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو. خبرونه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتې دو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هېواد وپېژندل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پراتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې باخبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستۍ خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګراندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او دا پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم یشت پوری له افغانستانه ووزی. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین زیاد د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیې زیاتوي شغلې زیاد چې د دفاع وزارت لوی درستیز هم دی د دفاع وزیر اسدالله خالد تر بشپړ غېدو او بیرته راستنېدو پورې د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. دغه راز د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستل په توګه ګمارل شوی دی. د دوه نوي ګمارلو هدف د امنیتي سکتور په مشرتابه کې اړین اصلاحات پلل شوی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې الوتکه نسکوره شوه. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل، د وسلوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا او یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپټر نسکور کړی. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلی میاخیل د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره ټینګار وکړ چې د دې پیښې عملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. که څه هم دفاع وزارت د دغې هلیکوپټرې د لوېدو لامل نه شي، خو رسنیو د ځایي چارواکو او د هوایي ځواکونو د کارکوونکو په حواله راپور ورکړی چې د الوتکه د یوه غیر مسؤول قمندان علي پور د وګړو لخوا د پورته کېدو پر مهال ویشتل شوې ده. د قمندان علي پور ویان پرون ازادي راډیو ته منلې چې الوتکه احتمالا د دوی د وسلوالو سره په جګړه کې پراکټ لګیدلې. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علي پور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو. د سختو بادونو لکواله نن په هرات شار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عام روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو لکواله د ونو او دیوالونو د نړېدو لکواله دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلی شیرزی دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کوګنونس ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګ مشر هنری کرالی ویلي چې د افغانستان لپاره 112 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي چې 80 میلیون ډالر یې د نړیوال پراختیایي سازمان لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي کرالی په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کوګنونس ناروغي د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي څو د افغانستان روغتیایي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پولي خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو اعلامیه کې وویل یوشت ښځینه او نارینه بندیان چې یوازینی جرم یې د حقایقو خپرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر 1ویشتمه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ د خپلو کورنیو ترڅنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. د بیپل خبريالانو په سازمان کې د ایران د څنګ مشر رضا موینی وویل دغه بندي خبريالان چې له دلیل پرته نیول سوي په غیر عادلانه ډول محاکمه سوي او له حقونو بې برخې سوي دي باید ژر تر ژره خوشي سي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری خبريالان یې بندیان کړي دي. د بیپل خبريالانو د سازمان د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په نوم لړ کې له 180 هیوادونو څخه ایران په 103 کتار کې راغلی. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. دا موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خبره شوې ده. د خوشحالۍ نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د 3 کلنی سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوشي احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوې د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، په حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاده سوي ده. د نړۍ په لسو خوشاله هیوادونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروی، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1940 هیوادونو نمونه پکښې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو کانفرنس بریالی بولی.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حق له دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو غور کوي. په اروزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي. خوستوال حکومت ګیله کوي چې په دغه ولایت کې له ژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونتر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې د هغې سروې نه ده شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی چې د مسکو په کانفرنس کې ګډون کړي مرکه دروورو، د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نومبر میاشتې پورې وغځوي. خو جو بایدن په خپل وروستي مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې، یعنی د می تر لومړۍ، له افغانستان د پوځیانو ایستل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې په کنټرول اغیز ونه لري. په دې موضوع ډېر راپورته وشي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې با خبري سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکې کې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه ټول عسکر وباسي، خو ویلي و که چیرې دا ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. که چیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي، دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې وه چې د 2021 میلادي کال د مې میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه ښوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدې سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووځي او که ونه ووځي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په هکله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په هکله بحثونه تود شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه کانفرنس یو ډیره بریالۍ غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکارۍ ډګر وي، نه د سترو هیوادونو د سیالۍ میدان. ملالۍ بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړې مرکه کې د مسکو کانفرنس ترڅنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتي حکومت د ګنګوس او د طالبانو د دریس پاړه خبري کړې دي. په پیل کې په خوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت پاړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و، خصوصا چې د افغانستان په حقله د ستوري هوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د ستوري لپاره په دې د پاکستان ګډون هم مثبت خبرو، او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبرو، او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول، دا ټول هغه موارد وو چې د کانفرنس د کامیابۍ باعث ول. یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د ستوري پاکله د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې ډېر مثبت نقاط. دا هم چې وروسته بیا اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د ترقي ژوندانه پیغامونه پکښې کول.
تاسو د اعلامیه یادونه وکړه، کوم ټکي په ځانګړې توګه ستاسو په نظر مهم دي په دغه اعلامیه کې؟
ټول ټکي مهم دي. د افغانستان یو واحد افغانستان، باثباته افغانستان، اصول خاوند افغانستان، ترقی او تعالی او خاطر روان افغانستان، هغه افغانستان چې انساني حقوق خوندي وي، هغه افغانستان چې د اصول حقوق خوندي وي او د دې د تعلیم او د غوډي لارې په برابر وي او متحد وي، او هغه افغانستان چې خلک خپل نوښت د حکومت مشرتوب د رای او د ملي اراده د لارې تعین کړي، دا ټول هغه نقاط وو چې زموږ لپاره مثبت وو. خصوصا بیا لا ډېر مثبته خبره د ستورو هیوادو همکاري د افغانستان په باب چې موږ هم ورته اړیو او غواړي، او هم د سولې لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده تر څو افغانستان د همکارۍ میدان وي، نه د تقابل او د ستر هیوادو د رقابتو.
کرزی صاحب، آیا د موقتی حکومت په اړه هم په دې غونډه کې خبري وسوي کنه؟
نه، په دې غونډه کې نه د افغانانو دغه په دې اړه خبره شوې ده او نه د خارجیانو دغه په دې اړه خبره شوې ده. دا غونډه په مجموعي توګه د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د خپلواکۍ خبر شوې ده. دا چې د حکومت شکل به څه وي او څنګه به پاکې نه سوه دومره شوې ده چې دا ویل شوي دي چې افغانستان به د سولې خاوند وي، افغانستان به د امارت اسلامي دوباره راتګ به افغانستان ته نه وي. داسې مسایل په کرسي وي دا چې افغانستان به څرنګه حکومت ولري دا نه دي.
تاسو پخپله د ژر ټاکنو ملاتړ کوئ او که د موقتي حکومت تاسو ته شش کاریږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژر او ژر تر ژره رسېدل غواړي. دا به ډېر اسانه وي که د طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه سری سی او ګړندۍ او افغانان ژر سولې ته ورسېږي. دا به کار ډېر اسانه وي، خو که هغه نه کېږي او د طالبان تحریک نه مني نو بیا د افغانستان د خلکو دپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پېښېږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل دخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بېږ هغه موقت غیر موقت د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو درکړل شي تاسو به یې وکړئ؟
نه ابدا، ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې یم نه د اقتدار په کوشش کې. زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبیعي په توګه د خپلې خاورې د پاره سوله غواړم. وړې مې ژوند دي، وړې مې کور دي، تر څو د افغانستان بچان، د افغانستان ځوانان په هغه ډله کې، په هغه بچانو کې، زما خپل بچان هم په خپله خاوره کې د خپل هیواد د معلم او استاد په تعلیم کې وده وکړي او د ښه تعلیم خاوندان شي او بیا ولار سي د باندې تعلیمونه وکړي او عالي تحصیلات وکړي او ځان ورسوي او خپل هیواد خدمت وکړي. نو ارزو مدار چې هیواد هم سره ولري، هم ترقی ولري، تر څو بچان په خپل هیواد کې ستر سي او د تعلیم خاوندان سي او د ژوند خاوندان سي.
تاسو د افغان ولسمشر دغه درز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو نه لاري حکومت انتقالې دای سي؟
انتخابات یو څه اصل دي او دې ته موږ ټول معتقد یو، خو دې ته باید وکړل شي چې آیا په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک و دې ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي خو ښه خبر ده، اما که هغوی دا نه غوښتل نه کېدل او سولې ته تاوان رسېدي او دا د تعصف او درد ډک اوضاع د افغانستان په دغه شکل بیا ګرځېدله او وشي دا لیدله، په دواړو خواوو کې افغانان وژل کېږي، په دواړو خواوو کې د افغانانو کورونه خرابېږي او دواړه افغانان دي که دلته ځوان شهید کېږي که هلته شهید کېږي دا د افغانستان بچیان دي. موږ باید د دغو افغان وژنې مخنیوی وکړو او دا جنګ یو پردی جنګ دی، خورې دا د افغانانو جنګ نه دی. په دې پردي جنګ کې د پردو منفعت دی. افغانان په شتمري زموږ ملي وظیفه اول داده او دینی وظیفه مداره چې دغه جنګ ژر تر ژر مخنیوی وکړو او دا وینې تویدنه بنده شي. نو که دا د انتخاباتو له لارې کېږي ژر تر ژر او که دا بله لارو کېږي زموږ وظیفه دا ده چې مخې ونیسو پر هر لار چې کېږي او بیا د افغانستان خلکو د ارادې تمثیل پکې کېږي.
تاسو وویل چې که طالبان مشارکتي حکومت ونه مني نو بیا باید نور بلې خوا ته باید څوک مخ واړوي. آیا ولسمشر غني باید استعفا ورکړي؟
نه نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه لازم وي. موږ افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وشي. څوک دا غوښتنه نه لري چې یادي حکومت پړنګ سي یادي بل حکومت راشي. څه چې د سولې لپاره ضروري وي هغه اقدام باید وشي او دا اقدام د افغانانو په مشترک اراده وشي چې په هغه کې هم طالبان وي هم د جمهوریت خوا وي او دواړه د افغانستان د خلکو لپاره مشترک فیصله وکړي. هغه مشترک فیصله چې هر څه او د افغانستان د خلکو خوښه هغه باید عملي شي او د خلکو د ارادې تمثیل پکې وشي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو غونډه کې یو وړاندیز وکړ. د ویل چې که اړتیاوې روسیه چمتو ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي، نو آیا د هدف دغه دی چې د سولې د خبرو ځای به له دوحې مسکو ته انتقال شي که څنګه؟
دوی آمادگی ښکاره کړی چې د افغانستان په سوري کې دوی پرشت آمادگی مرست آمادگی لکه دا چې رودرو کار کې شکل یې 2013 د نومبر راځي تر نن پورې هلته دوی درې نور جرسیم جوړ شوې په دوه کې بین الافغانی جرسی چې موږ راو د طالبان تحریک سره کښېنستلو خبرې سره وکړې او دا څلورم جلسه وه چې په یو بل شکل وسوه نو د کوششو د هڅو او د همکاریو ژمنه یې وکړه دا چې جلسات یاتمن باقي په مسکو کې ده. آینده جلسه به په ترکیه کې
افغان حکومت ویلي دی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو په دغه کنفرانس کې به ګډون کوي. تاسو له هغه کنفرانس څه هیله لري؟
هیله مې دا ده چې د طالبان اسلامي تحریک هم دې کنفرانس کې ګډون وکړي او افغانان یو د بل سره کښېني. فرق د ماسکو د کانفرنس او د ترکیه د کانفرنس دا دی چې ماسکو د درو سترو هیوادو مشترکه غونډه پر افغانستان او جمع پاکستان او دوه نور هیوادونو چې د افغانستان لپاره هلې ځلې کوي لکه ترکیه او قطر دې ته د میلما یا ناظر په توګه راغوښتل شي او موږ افغانان چې مرالو د همدغه جلسې د ناظر په توګه راغلو نه دا چې دلته بین الافغاني مجلس وشي. دا هغه هدف دا نو د پروند مسکو د مجلس خو بیا موږ خپل منځ کې یو وطني ناس موږ د طالبان د تاریخ مشران سره درلودل هغه یو صرف وطني افغاني غیر رسمي جلسات و استانبول به رسمي بین افغاني مذاکرات د سولې لپاره وي د ملل متحد تر چتر لاندې د هیوادو دا وی په اشتراک نه بلکې هغه په محل ته د میلما په توګه په افغانستان کې د سوی یا وروسته راځي خو هغه د استانبول غونډه اساساً د افغانانو ترمنځ به غونډه ده.
د طالبانو یو ګډونوال عباس تنکزی ویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاستراوړنی هم بی ځای او یا هم د تمسخر وړ وبللې او د ځینو ننګونو په اړه د پیغور غونډې یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قواو بلل او داس نور شان ویل. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی ویمه لسیز راهیسی واقعاً تغییر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. داسې افغانستان غواړو چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پکې تمثیل شوي او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر فرد خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادي رادیو سره مفصله مرکه تاسو واوریدل شغله کرزی په دې مرکه کې د مسکو د غونډې په اړه او دغه راس د کتنو راکتنو په ارتباط څرګندونه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شلووریزه مسابقه روانه ده. افغانستان سیال ټیم ته 104 نیوی منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري نوین الحق د زیمبابوی لومړنی لوبغاړی په لومړني توپ وسوځو. دا شیبه زیمبابوی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 9 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځیدلی دی. د دې مسابقې حال بیا هم درکو د خپرونې په ترڅ کې. البته په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قمندان مل پاسوال مچی اولاد شپږم تلین په لمانځ غونډه کې وکړه. په دې اړه دې راپور ته ورشي.
له جګړو څخه د غستړین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان مل پسوال متی الله خان د شپږم تلین پلمنځغونډه کې سر راغونډ شوی و. مدني فعال تا ول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازي توبې خبري وکړي. لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه ودرېږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې ورور وژنه بند شي. یو خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور ورور وژنه ځکه خدای نه د خوښه کړې، د رسول نه د خوښه کړې، نو تاسو کې چې څه دلته وبینه توې.
په یادو مراسمو کې د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دي په افغانستان کې پر دایمي سولې او ورباندې فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز وویل چې په ورزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسیږي.
طالبان دغه نن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړي چې نور موږ په افغانستان کې اوربند کوو او جنګ نه کوو، هم د بیا رغونې په کارونو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپلې ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې دا خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د ورزګان خلکو دغه راز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخواني او جلسوي امنیت کومندان مطیع الله خان قضیادي وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره دې قانوني چلند وکړي. مطیع الله خان د ورزګان ولایت امنیت کومندانو چې شپږ کال وړاندې په مرکز کابل کې ووژل سو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه ووژل سو او چا ووژلی، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنه چې له مخې به یې په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي لا هم نه ده عملي شوی. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. په دې اړه دې راپور ته واشي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنه شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ټیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروی هم نه ده شوي په اصطلاح، که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځایي چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند تورکڼي مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي خو په دوهمه اوور کې هم یو لوبغاړی وسوځېدو. لومړی لوبغاړی په لومړي توپ نوین الحق وسوځو او دوهم لوبغاړی محمد نبی وسوځو چې په بیټینګ کې هم ښه لوبه کړې وه. دا شیبه زیمبابوې څوارلس منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سختې خبرې وشوې. امریکایي ډیپلوماټانو چین د اویغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړه او د هانګ کانګ او تایوان مسله یې یاده کړه چې بحث پرې توت شو. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د چین په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
وروسته له دې چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. له دې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزوري شوې چې غوښتل یې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابره شي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت چې اړیکې خړپړ شوي وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماتانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یوه ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بې ساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انتونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنګټن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې متحد ایالتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکې استبداد په وړاندې یو لاس ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. وسم فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې خبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر وایي چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کوي، دا پرېکړه به نو هم د جګړې پر مهارولو اغېز ونه لري. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلانې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی دی. اعلانیه زیاتوي نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې ووژل شول. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت د لوی درستیز او لومړي مرستیال په ګډون یو شمېر جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. د دغو پیلوټانو الوتکه پرون په بهسود ولسوالۍ کې نسکور کړای شوه. په دې پیښو کې 15 نور امنیتي سرتیري هم ووژل شوي دي. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنګلادیش او نیپال کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین تمویلوي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بیپول خبریالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبریالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان شوي دي بیرته راخوشي کړي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل شو.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ له نویو هیلو سره په درشل کې ده. افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د دیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که هم په دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رساوه خو لږتر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموشي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و خو په افغانستان کې د هغه محل غوښتنو سره سم د دیموکراسۍ داس یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1901 کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې وه. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللې و. څلورویشتمې ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه او په 9 دېرشمه ماده کې په پلازمینه نائب الحکومګیو او همدارس په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخې هم داده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپل یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قواو تفکیک رامنځته سي، ازادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، امان الله خان خپل یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
1330 کال نه تر 1350 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزې یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خود دن مخکې مې یو بل ډیموکراسۍ دوره تیره و چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1933 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازه پرته د سولهیزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه څلوېښتم کال یا 1963 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د زای خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د مختلفو انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو صحیح حالت ده. د افغانستان
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
یو وخت مظاهره وه. په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته ښځې ویل چې ګوره داسې سپکاوی درته کوي، له خیر د دا الکان دې نه پوهېږي، ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی اویا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کړه په تلفي شکل د مظاهره سره کړي، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې اصلې، خو هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وي. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازن خلق سره ترلی سفر د دوله یو ځکه چې خلکونو ویلوړی ته ورتلای شو په بل ځکه افغان ملتونو ویلوړی غیر مظاهره ته ورتلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپک شپې ته کلن موسا جان زادران د هغه وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کاوه زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې تر نن ورځې پورې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د ډیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
ډیموکراسي چې د تاغي اساسات او اصول او آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشري حقوقو خوندي کیدل دي، آزاده میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواوو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د ډیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم دپاره یې طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات، همدغسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د ډیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
ډیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړې. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو ډیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین د هرې ټولنې د عیني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو ډیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوس پیدا کړی و، او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د ډیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درېمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په څو ډیموکراتانو ټولنه ډیموکراتیکه کړئ.
په تېرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د ډیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا ډیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکرڅه ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د ډیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، ډیموکراسي یوازې عایداتی سرچینه کړه. د ډیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د ډیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅکله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګډ هم شي او ګډ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني. دومره جګړه چې څوک وکړي څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولی شي؟
یوه خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دوویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعدې لخوا پرې حمله وشوه. له دې حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړله. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړله. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، ډیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستن ده. د افغانستان د اساسي قانون په 3 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د 2 ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلوغې یا دلوې د میاشتې په 14 خپور شو ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو 3 ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرماین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلی دی چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیې وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 اویا ته رسیږي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. میرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانگزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په وسیع ډول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه شوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنی رامنځته شي، افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک پرې اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو 2 لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې ډیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په ډیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایو ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکوونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو 20 کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکوونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوزی ارغل په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوځي یرغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هیواد ته راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ. له هماغه اولې ورځې زموږ د هیواد فضا او هر دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې دوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمباری کېږي، په جنازو باندې بمباری کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپې په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیري زندانونو ته وړل کېږي، هلته موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولی شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. ښایي ښاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کګلیچونو ډکه ده.
Ladies and gentlemen, Afghanistan has emerged from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه اوګه لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.